السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلې. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني تایید کړي چې د اسرایلو په برید کې تیر ورځ د اسماعیل هنیه درې زامن او څلور لمسیان وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د متقی او هنیه د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د اسرائیل هوایی بریدونو په غزه کې د حماس د لوړ پوړي سیاسي مشر اسماعیل هنیه درې زامن وژلي. د اسرائیل پاوز پرون چهارشنبه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنگي فعالیتونه درلودل. د هنیه د زامنو نومونه حازم، امیر او محمد یاد شوي او دوی باندې برید د غزې د شاتی په نوم د کډوالو په یو کمپ کې شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حماس په حواله ویلي چې د اسرائیل په دغه برید کې د اسماعیل هنیه درې لمسیانې او یو لمسی هم وژل شوی. خپله هنیه د الجزیرې خبري شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی او ویلي دی دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي او په خبره یې د اوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف پر بدلون هم اغیز ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوی کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی. شاهین پرون د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت پر مهال غصب شوی وي. د کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سکانو د یو مشر نریندر سنگ خالصا بیرته ستنېده مهمه وبلله او وی ویل چې نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په نتیجه کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصا چې د جمهوري حکومت پر مهال د ولسي جرګې غړی وو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شو. او د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر دی د ایران سره همکاري مشروط کړي. دوی ویلي چې له ایران سره د یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اعدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی خودل شوی او رسنیو هم پر دغه اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو همدارز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کال په خوا پرتله د مخدره موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابر ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کردان او بلوچستان دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم اختر د خوشحالۍ ورځ دي خو د دوی لپاره اختر په یو ضرب الاجل بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اپریل له 15مې ان د کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیلوي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې تر 15,000 ډیر بی اسناد افغان کډوال را ایستلي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
سږکال په پاکستان کې هم له افغانستان سره کوچنی اختر په یو ورځ پیل شو. له دې کبله ډیری افغان کډوال خوشاله دي ځکه چې له افغانستان سره په یو وخت اختر کولو په خاطر د پولیسو له لوري نه ځورول کیږي. خو ډیری کډوال وایي چې سږ کال په بل دلیل د اختر په خوشی نه پوهیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل کړي. په دې پړاو کې چې ویل شوي له کوچني اختر وروسته پیلېږي کارت لرونکي کډوال هم ایستل کیږي. په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس سازی وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال له یوې خوا د بې برخلیکۍ له کبله پریشان دي او له بلې خوا د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي.
د وروستۍ تحولاتو له امله افغان کډوال وطن پریښودنې ته اړ شول او دلته له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د ژوند ټول اړخونه په یو ډول عادي شوي دي ورته. بل تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اخراج له ګواخ سره مخ دي چې دوی ایستل کیږي. د اپریل لپینځه لسمې وروسته هغه کډوال چې استان لري نو د پاکستان حکومت لخوا به وېستل شي، نو دا تر ټولو لوی اندېښنه ده چې افغان کډوال لري.
د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې وغوښتل چې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري شمیر شاوخوا 850,000 تنه دی. د بشن نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښته ښوولې او ویلي چې دا کار به ځینې افغان وګړي په ځانګړي ډول ښځې، نجونې، خبریالان او مدني فعالان له خطر سره مخامخ کړي. دغه سازمان د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي د پاکستان د حکومت دا ډول چلند به ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې هم ویل شوی چې له پاکستان څخه ډېر ایستل شوي خلک ښځې او ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیونه استاد لرونکي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې 1,300,000 د پی او آر کارت لري او پاتې نږدې 900,000 د ای سی سی کارتونه لري.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال وختر کړی خو وایي چې د ډیپورت کېدو یا هم اخراج لويره د اختر په خوندونو نه پوهیږي. بل ورته ایرانی چارواکو یو وار بیا وویل چې بیا اسناد افغان کډوال بل خپل خاورې و باسي. ایرانی چارواکو خپل خلکو ته هم خبرداري ورکړي چې بیا اسناد کډوالو ته کار ورنکړي او که چا کار ورکړ له دواړو سره به قانوني چلن کوي. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو په داسې وخت کې فشار په زیاتېدو دی چې په افغانستان کې دننه تر بل هر وخت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ښکاري. پر طبیعي پیښو سربیره له ایران او پاکستان څخه په 2 میاشتو کې د شاوخوا 1 میلیون کډوالو ستنېدو د افغانانو کړاوونه نور هم زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د رضوی خراسان ولایت بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس پرون چهارشنبه وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو په ستنولو کې جدي دی. حسین شرافتی رات دا خبره یوه ورځ وروسته لدی وکړه چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې له افغان کډوالو وغوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شي او ودانې کړي. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې شرافتی رات وویل غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. د ادارې پر اساس یوازې د رضوی خراسان ولایت په مرکز مشهد ښار کې شاوخوا 400,000 کارت لرونکي او 200,000 بی اسناد افغان کډوال اوسي. د شاغل شرافتی رات تر څرګندونو یو ورځ وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې په مسلسل ډول به بی جوازه بهرنی اتباع د اړوندو ادارو له لوري خپل هیواد ته وګرځول شي. نور په ایران کې د افغانانو د منلو امکان نشته. د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې خبر پانه کې ویلي دا بیان د افغانستان دښمنۍ درامسته کولو لپاره د ځینو سایټونو د هڅو په ځواب کې صادر شوی دی. دغه وزارت د دې موضوع جزئیات نه دي څرګند کړي. معلومه نه ده چې منظور یې کوم سایټونه دي چې غواړي په ایران کې افغانستان دښمنۍ ته لمن ووهي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د تهران ولایت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس احسان حیدری رسنیو ته ویلي چې بې اسناد کډوالو ته هیڅ راز رفاهي اسانتیا نه ورکول کیږي او باید له هیواده وایستل شي. شاغلی حیدری همداراز ویلي د تهران ولایت بهرنیو اتباعو د ادارې د پریکړې پر اساس که چا بې اسنادو بهرنیو اتباعو ته کار ورکړی وي د قانون له مخې له دواړو سره چلند کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې حاضر ده 4,800,000 افغان کډوال اوسي. د دغو کډوالو په منځ کې شاوخوا 1 میلیون د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ایران ته تللي دي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
له بازارونو، له لوبغالو، United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو لزندېدو او په یو شمیر ولایتونو کې د دغه کمیټې د بدیل خدماتو د نشټوالي له امله په زرګونو معلولان چې د دوی د فیزیوتراپۍ په برخه کې مرسته ورسره کوله بې برخې شوي دي. تر دې وړاندې معلولانو نور شکایتونه هم کړي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت هم د دوی هغه ماشونه په وخت نه ورکوي او که ورکوي هم هغومره نه دي لکه په پخوانیو کلونو کې چې ترلاسه کول. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه اورو.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه یا اس ای اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته به په زرګونه خلک د بیا رغونې مرکزونو د اورتوپیدي فزیوتراپي او د ځان بسیاینې لپاره د مالي ملاتړ له خدمتونو څخه بې برخې شي. دغې کمیټې د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویلي، د کمیټې خدماتو ته دا ډول اړ کسان په داسې سیمو کې اوسېږي چې بدیل خدمات پکې نشته. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې زیاته کړه، د افغانستان په تخار او د په دوو ګاونډي ولایتونو کندز او بغلان کې یوازې د دغې کمیټې لخوا اورتوپیدي خدمتونه وړاندې کېدل او هیڅ داسې نادولتي مرکز نشته چې په زرګونو معلولینو ته دا ډول خدمات وړاندې کړي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې دغه اړمن کسان د دې ډول خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره لرې پرتو ولایتونو ته د تګ لپاره مالي توان نه لري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سرمنشي سلاکار خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل، په تخار، بلخ، غزنی او جلال آباد کې د معلولینو لپاره د اورتوپیدي او فیزیوتراپي د خدمتونو وړاندې کولو په موخه د دغې کمیټې د بیا رغونې څلور مرکزونه فعال وو چې ګاونډیو ولایتونو ته یې هم خدمات وړاندې کول، خو اوس دغه کسان ډېر اغېزمن شوي دي.
کارای کمیټې سویډن متوقف شوه.
د سویډن کمیټې د کارونو د درېدو له امله معلولین چې د ټولنې زیانمنونکې طبقه ده تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د سویډن کمیټه د معلولینو لپاره یوازینی لوی بنسټ او دا ډېر ستونزمن دی چې په لنډه موده کې افغانان وشي کولی په دې برخه کې د سویډن کمیټې بدیل ولري.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نقیب چې پخې معلوله ده د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د مزار له سره صلیب څخه مې پخا واخیسته. کله مې چې اغوسته د پخو پر رګونو راته فشار راوسته او د رګونو د پرې کېدو امکان و. ما نور هغه مصنوعي پخه وانه غوسته، شخصي امکانات نه لرم. کله کله په کور کې مې خپله پخې ته مساج ورکوم.
د تخار ولایت څخه د شپکلت محمد امین پلار ازادي راډیو ته وویل چې د خپل زوی چې له زیږون څخه معلولیت لري د درملنې لپاره اقتصادي توان نه لري.
پخیل زنګونونو څخه خکته هیڅ حرکت نه لري. موږ د ولایت تر کچه هڅه وکړه، حکومت پایله نه درلوده. اقتصادي وضعیت مو دومره خنه دی چې تر هند یو سو توان نه لرو که یو سو خای خشي.
د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې له 1990 لسیزې راهیسې معلولینو ته خدمتونه وړاندې کړي او یوازې تیر کال څه باندې 3000 خلک د اورتوپیدي خدمتونو، 6500 کسانه د فیزیوتراپي درملنې او 6000 معلولیت لرونکي ماشومان د دې کمیټې لخوا د زده کړو خدمتونو برخمن شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت له فرمان وروسته خپل فعالیتونه ودرول. کته هم دغې کمیټې ټینګار کړی چې دغه سازمان به پر یو نه دولتي دی، خو سره لدی په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار کولو د بندیز وروسته یو شمېر مرستندویه سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم درولې دي، چې له امله یې په افغانستان کې اړتیاوې زیاتې شوې دي. او د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په یو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیره بیا چې مناسبتي ورځې لکه اختر رنږدې وي، ښځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه یې لوړې وي.
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښې مینځ